رادیو آزادی امراه هستید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف از شما اجازه میخواهیم و میکروفون را برای رضوان مراد مسپارم. خوش آمدید مراد صاحب.
در ازیت مننه جاوید نعیمی دوستان و دیو سطح خبرونه در سید قادر جلالوف به تکنیکی همکاری وړاندکیږي. در روان خبرونه پترس کې اوري چې دفاع وزارت وایي چې امریکا د افغانستان لپاره د خپل تګلارې په جوړولو کې بیړه وکړي او د دې کړکېچ سیمه یې اړخونه په پام کې ونیسي نو جګړه پای ته نشي رسیدای. د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان او افغان تحلیلونکي وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې لپاره خمرجا حکومت رهبری ده نه د سولې شورا. د دې نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات تو مهم خبرونو ته. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه مهمې پریکړې کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویل که د امریکا متحده ایالات د اټومي موافقې پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا نه کړي دوی به غلي پاتې نه شي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لوی اکثریت په شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام له امله د نورو بندیزونو ملاتړ وکړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه مهمې پریکړې کړې دي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر له ان بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل ولسمشر ټرمپ دا واضح کړې ده چې باید د سیمه ییزو لورو په چلند کې بدلون ووینو، په ځانګړي ډول پاکستان چې باید د طالبانو او حقاني شبکې ملاتړ کم کړي. مکماستر د افغانستان د کړنلارې په اړه د ولسمشر ټرمپ د پریکړو زیات ندی څرګند کړي، خو ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر متعهد دی چې د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډله یا داعش له منځه لاړه شي. د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د جګړې پر کړنلاره کار کوي، خو دا نه ده څرګنده چې دا پالیسي به کله اعلانېږي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي او افغان پولیس په کندهار کې د هغوی پر سلاکارانو ډزې کړې دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ناټو دا سلاکاران د افغان امنیتي ځواکونو د قانون د حاکمیت په اړه له روزنیز پروګرامه په کندهار کې خپل مرکز ته د ستنېدو په حال کې وو. د خبر پاڼې په حواله د ناټو رومانیایي عسکرو چې د سلاکارانو او روزونکو د امنیت مسؤلیت یې درلود پر حمله کوونکي ډزې وکړې او هغې ووژه. په دې حمله کې یو رومانی عسکر زخمی شوی او په کندهار کې د ناټو ځواکونو په پوځي مرکز کې درملنه کیږي. ناټو وایي چې په پیښه کې یو افغان پولیس هم ټپي شوی چې د کندهار په ملکی روغتون کې بستر دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په سرپل کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره کافي امنیتي ځواکونه موجود دي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په سرپل کې په پوځي عملیاتو بوخت دي.
در ولایت سرپل ما کتابی اردوی ملی رم داریم از پلیس ملی.
خاغلی وزیری وای په سرپل کې موږ د ملی اردو، ملی پولیسو، نظم اما او ملی امنیت قطع لرو او ملی دفاع وزارت چمتو دی چې نور قطع هم آماده کړي. عملیات فعلا دوام لري او سیمه به له دښمنه پاکه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سرپل د والی ویان زبی امانی پرون خبریالانو ته ویل چې د سیاد ولسوالۍ د مرزا اولنګ سیمه چې دوه ورځې مخکې جګړه پکې روانه وه له مرکز د کومکي ځواکونو د نه رسېدو له امله د طالبانو لاسو ته ورغلې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویل که د امریکا متحده ایالات د اټومي موافقې پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا نه کړي دوی به غلي پاتې نه شي. هغه د ایران د جمهور رئیس په توګه د خدمت د لوړې په مراسمو کې ویل د ایران اسلامي جمهوري به پر موافقه د تیری پیلوونکی نه وي، خو که چیرې له دې تعهده د امریکا د سرغړونې پر وړاندې به غلی پاتې نه شي. واشنگتن تیره میاشت پر ایران د میزایلو د جوړولو د پروګرام او له تروریستي ډلو د ملاتړ د ادعاګانو له امله نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مکرر ډول له ایران سره اټومي موافقه خرابه بللې او په خپل انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې دا موافقه به لغوه کړي. ایران او نړیوالو قدرتونو په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه وکړه. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اکثریت سره د میزایلو د پروګرام له امله پر دې هیواد د سختو بندیزونو ملاتړ وکړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوې پریکړې پر اساس به د شمالي کوریا پر صادراتو چې تقریبا $1 میلیارد ارزښت لري بندیز ولګید. شمالي کوریا تیر کال د $3 میلیارد پر ارزښت مالونه بهر ته صادر کړي دي. د شمالي کوریا حکومت د جولای په میاشت کې دوه انټر کانټیننټل یا لری واټن ویشتونکي میزایل وازمویل چې د امریکا په خوره کې اهداف هم ویشتلی شي. د امنیت شورا د بندیزونو د پریکړې لیک طرحه د امریکا متحده ایالاتو جوړه کړې وه. د پریکړې پر اساس هیوادونه نشي کولای چې د شمالي کوریا د کارګرانو شمیر زیات کړي، له شمالي کوریا سره ګډ تجارتي پروګرامونه جوړ کړي، یا په هغه هیواد کې پانګونه وکړي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې همداراز د شمالي کوریا 9 وګړي او 4 شرکتونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل شوي دي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دفاع وزارت وی ک امریکا د افغانستان پر ستراتیژي بیډ وکړي او د دې کړکې چې سیمیز اڑخونه په پام کې ونني سي د افغانستان جنگ به دغه شان دوام ولري. پروان خبرونه کې دا هم اوري چې د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان او افغان کتون کې وای له وسروالو طالبانو سره د سولې لپاره خمرجا د حکومت رهبری ده، نه د سولې شورا.
دا کومره لوی تشکیل او دومره مصارفات سره دا هیڅ کوم لاسرونه نه لري او دا یو اضافي بار ده د افغانستان پولیس.
د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان په چارو کې د ایران له مداخله اندېښنه څرګندوي.
متاسفانه اوس موږ د هیواد وضعیت داسې دی چې ایرانی جنرالان وایي افغانستان مو لزمکی او هوا تر شدید څار او نظارت لاندې نیول.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د هموري چې له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر تروریزم او د دې موادو تولید یو له بل سره تړلی ګڼي. د ایران د ولسمشر په توګه د لوړې د مراسمو په باب د حسن روحانی د سرګندونو جزئیات هم په همدې خبرونه کې اوري او د نورو ریپورتونو سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی خبريږي. دا ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په افغانستان او سیمه کې اوریدلی شي. د افغانستان د دفاع وزارت وی کچیر امریکا د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ په جوړولو کې بیړه وکړي او د دې کړکې چې سیمه ایس اڑخونه په پام کې ونیسي د افغانستان جګړه پای ته نشي رسیدای. د ملي دفاع وزارت وان جنرال دولت وزیری بیګا ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا کړنلار باید د سولې او جنگ کړنلار وي او پر سیمایزو قدرتونو هم باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره د زیات فشار سبب شي. د موضوع جزئیات له فرشته جلال زیورو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د امریکا متحده ایالات باید په افغانستان کې د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره هر اړخیز ستراتیژي جوړ کړي. د هغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون ازادي راډیو ته وویل
هم ستراتیژي برای جنگ باشن که د داخلي افغانستان فشار بیاریم.
دا ستراتیژي باید د جنگ لپاره وي چې په افغانستان کې تروریستان وځپي. خو د سولې ستراتیژي هم باید وي څو د سولې لار پرانستي پاتې شي. د هغوی ستراتیژي باید پر پاکستان هم فشار راولي چې له تروریستانو سره مرسته ونکړي او پر هغو استخباراتي کړیو هم باید فشار راسي چې له مختلفو لارو تروریستانو سره کومک کوي. جنرال وزیری زیاته کړ چې امریکا د افغانستان لپاره د خپل کړنداري په جوړولو کې بیړه وکړي او یوازې پر افغانستان متمرکز کړي دغه جګړه پای ته نشي رسیدلای. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت اوس مهال په افغانستان کې د جګړې لپاره پر خپل کړنداره کار کوي. د هغه هیواد دفاع وزیر جیم ماتیس مخکې ویلي و چې په نوې ستراتیژي کې به د جګړې سیمه ایز اړخ په پام کې ونیسي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکلسن د پاکستان، ایران او روسیې د نفوذ له امله هم اندېښنه څرګنده کړې ده. تیرونی د امریکایي مطبوعاتو په حواله وویل شول چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د رواني جګړې په وړاندې بنبست په حوصله او غوسه کړی دی. رپورټونه وایي چې ولسمشر ټرمپ د دفاع وزیر جیم ماتیس او خپل امنیتي سلاکارانو سره په کتنه کې له هغوی غوښتنه کړې چې د جنرال جان نیکلسن پر برطرفي غور وکړي. د ټولو مسلو ته په اشاره په کابل کې د خصوصي پونتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو علي اميري ازادي رادیو ته وایي چې په افغانستان کې د بي ثباتي یو لوی دلیل د سیمایزو او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د توافق نشټوالی دی.
زما امیدوارم کې د ادارې ترامپ د جدیتر به قضیا برخورد وکنه به این جنگ.
دی وایي زه هیله لرم چې د ولسمشر ترامپ اداره به له مسایلو سره جدي چلند وکړي او دا ولسکلنه جګړه به پای ته ورسوي. د سیمې هیوادونه د پخوا په پرتله زیاته بدبینی څرګندوي. پاکستان د امریکا په وړاندې زیات بدبین دی، روسانو مداخله زیاته کړې او غربي گاونډي هم ورته کار کوي. لدی عمله موږ تر هر بل وخت په سیمه کې د سیاسي اجماع په پرتله د زیات شدت شاهد یو. دا لاندې څرګنده چې د امریکا دفاع وزارت به څه وخت د افغانستان لپاره خپل نوی کړنلار اعلان کړي. د رپورټونو په حواله د امریکا دفاع وزارت د نوی کړنلارې پر اساس افغانستان ته د لږ تر لږه 3000 اضافي عسکرو پرستولو هم غور کوي.
د فرشته جلال زی پرابور کې مو اوریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وی کچېری د امریکا متحده ایالات د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ په جوړولو کې ل بیډی کار وخلی او د دې کړکېچ سیمیس اڑخونه په پام کې وننسي د افغانستان جګړه پای ته نشي رسیدای. ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان او افغان کتونکو وای له وسلوالو طالبانو او نورو مخالفو ډلو سره د سولې او روغې جوړې لپاره خمرجه د حکومت رهبری ده، نه د سولې علي شورا. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آرین یون ازادي راډیو ته ویل چې د سولې علي شورا یو اضافي تشکیل دی او باید لغوه کړی شي. بلخوا د افغانستان د سولې علي شورا د خپلو لاسته راوړنو خبره کوي او وایي چې د سولې او پخنۍ لپاره تر ټولو ښه ادرس د افغانستان د سولې علي شورا ده. نور حال د واصل وسال په دې رپورټ کې اورو.
د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان او افغان کارپوهان وایي د افغانستان د سولې په تړاو ټولې لوی پریکړې د حکومت رهبری کوي او د افغانستان د سولې علي شورا موجودیت سمبولیک دی. په ولسی جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي آرین یون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د سولې علي شورا له پیله تر اوسه هیڅ لاسته راوړنه نه لري او په کار ده چې لغوه شي.
نزه فکر کوم چې دغه مر لوی تشکیل او دومره مصارفات سره دا هیڅ کوم لاسته راوړنه نه لري او دا یو اضافي بار دی د افغانستان پولیس بې ځای بودیجه کې مصرفيږي. زما په نظر دا باید زر تر زر لغوه شي او د سولې لپاره باید چیرې حکومت غواړي باید په صداقت هم نړیواله ټولنه هم حکومت باید د سولې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، باید د اعتماد فضا رامنځته کړي تر څو د سولې په برخه کې نه یو لاسته راوړنه مونږ لري.
اغلی یون وای د افغانستان د سولې په تړاو زیاتره مسائل د حکومت مشان مخته وړي او د سولې علي شورا پکې هیڅ رول نه لري. له دې وړاندې د افغانستان د مشان جرګې هم د سولې علي شورا په فساد تور نه کړي او د دغه شورا په منحل کېدو یې ټینګار کړی و. د دې جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقی ویلو چې د سولې علي شورا په نوم پیسې هیف ملکیږي او د دغه شورا غړي په یو وخت سو بیلابیلې دندې لري. د پتاسیال کې چې د سولې علي شورا نوی مشر محمد کریم خلیلی ویلي چې دغه شورا په اتر کې ځینې ستونزې درلودې، خو په خبره چې د نوی کړنلارې له مخې به خپل هدف په جدي توګه تعقیب کړي. له دې سره چې اغلی آرین یون د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې هوکړه د حکومت د رهبری کار ګڼي، خو د سولې د علي شورا بیان امین الدین مظفری دا د سولې شورا ستره لسته راوړنه ګڼي او د دغه شورا موجودیت د افغانستان د سولې لپاره یو اړتیا بولي.
برخلاف آنچه که دوستای ما ادعا دارن، ما دستاوردهای هم داریم.
هغه څه چې زموږ دغه دوستانی وایي د هغه برخلاف موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو. لومړی د افغانستان د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي یو ځای کېدل، دوهم په ملي کچه د سولې لپاره یو ځانګړی ادرس، او دریم د هغو کسانو لپاره د مذاکراتو د زمینې مساعدول چې غواړي حکومت سره مذاکرات وکړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله اعظمي وایي د افغانستان د سولې علي شورا موجودیت سمبولیکه بڼه لري او ډېری کارونه نمایشي او بی گټی دی. خغل اعظمی وای د افغانستان د سولې علي شورا د وسلوالو مخالفینو او نورو ډلو لپاره اعتمادي مرکز نه دی، نو خبوي چې د افغانستان د سولې موضوع د یو سیمایز اجماع لارې مطرح شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل لوی خارون کې په صفه ډول اورئ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي کناډایوال ټولنه یوازې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د مداخله مخه ونیسي، همدومره همکاري له افغانانو سره کفایت کوي. حکمتیار د شنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ، ویل وضعیت داسې حالت ته رسیدلی چې په خپل ایراني جنرالان د افغانستان په چارو کې د ښکاره مداخله خبره کوي. محمد حدیث پردیس او د موضوع جزئیات.
د حزب اسلامي مشر د افغانستان په چارو کې د ایران له مداخله اندېښنه وښوده. انجینر ګلبدین حکمتیار د شنبه په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل کناډایواله ټولنه یوازې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د لاسوهنې مخه هم ونیسي، د همکاري له افغانانو سره کافي ده.
متاسفانه اوس زموږ د هیواد وضعیت داسې دی چې ایراني جنرالان وایي افغانستان مو لزمه کې او هوا تر شدید څار او نظارت لاندې نیول. کبین مللي ټولنه له افغانانو سره یوازې دا مرسته وکړي چې بهرني هیوادونه زموږ په کورنیو چارو کې له لاسوهنو او د وسلو له رالېږلو منع کړي او افغانان پریږدي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي، نو د هغوی هم دا مرسته موږ ته کفایت.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې د ایران د سپای پاسداران یوه قومندان احمد رضا پردستاني ایراني رسنیو ته ویلي وو سربیره پر دې چې د ځمکې او هوا له لارې افغانستان او عراق د دوی تر نظر لاندې دی، د افغانستان په درې ولایتونو کې پراخ استخباراتي نفوذ هم لري. په ورته وخت کې په روسیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم ویلي وو چې ایران غواړي د افغانستان، عراق، یمن او د نړۍ د نورو هیوادونو د بې ثباته ولو ترڅنګ په منځنۍ آسیا کې خپل نفوذ پراخ کړي. د فراه والی عارف شاه جهان هم څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د ایران د سپای پاسداران د نیروی قدس سینې غړي په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ کوي او برعکس په فراه کې د وسلوالو طالبانو مشرانو ته په ایران کې د استوګنې امکانات برابر شوي دي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي په دې کې شک نشته چې ایران او پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، خو د دوی په خبره په کار ده چې لاسوهنې مستند شي. د سیاسي چارو کارپو بشیر عاطف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ګاونډي هیوادونه چې پاکستان او ایران دي هغه د افغانستان په چارو کې پوره پوره لاسوهنې لري. په دې وروستیو کې افغانستان د ملګرو ملتونو سره یو ځای په داسې اسنادو مدارکو باندې کار کوي چې به هغه په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو مداخله ثابتوي او غواړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې وړاندې.
د ښاغلي عاطف په خبره تر کومه چې په افغانستان کې د ایران او پاکستان لاسوهنې کړنې شي او په اړه اسناد راټول نشي، ستونزمنه ده چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې د اداو په اړه مو د ګلبدین حکمتیار د اندېښنو رپورټ واورید.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
له نشي موادو سره د مبارزې وزیر تروریزم او د دې موادو تولید یو لبل سره تړلی ګڼي او هیله خی چې ټول دولتي ارګانونه پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي. سلامت عظیمی د شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل کڅ هم امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو د سپلو په عملیاتو بوخدي، خو د تروریستانو د مالی منابعو د لمنځوړلو او د کوکنارو د کښت د تولید د مخنیوي لپاره هم باید مبارزه وشي. خان محمد سین په ریپورت لري.
له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د نامنیو او جنگونو د شدت او د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو ځپل د دې لامل شوی چې پام اخوا شي او د مخدرو موادو کښت او د دې موادو تولید زیات شي. له مخدرو موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د شنبه په ورځ خلکو ته د مخدرو موادو د زیانونو په حق له د پوهاوی د پروګرام د دریو تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وویل د نامنیو د پراخېدو لامل د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې مسؤلیت یوازې د هغو ملي او نړیوالو ادارو پر اوږو یې خودل شوی چې قانون مکلف کړي، خو د دغو موادو د کښت، تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره نورو ادارو لږ پاملرنه کړې ده. مرمن عظیمی مخدر مواد غلې سونامی ګڼي چې په خبره د روغ دیدا د پراخېدو ترڅنګ د تروریزم د تمویل اصلي سرچینه ده.
ناامنی
یکی از علتای اساسی دی. وبل نننه ناامنی د مخدر موادو د تولید او قچاق اصلي لامل دی. نن زمونږ ټول امنیتي ځواکونه د مخالفینو پر ځپلو بوخت دي او کوم کارونه چې سکتوري ارګانونو باید د دغه موادو د مخنیوي لپاره کړی وای کافي نه دي، خو بیا هم هڅه کیږي چې په دې برخه کې مبارزه جدي شي.
مبارزه جدي و صورت بگیره.
پنبه د ورځې په کانفرنس کې د مخدره موادو وزیر د 30 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره د مخدره موادو د زیانونو د عامه پوهاوي او د بدیلو پروژو په اړه درې تړونونه لاسلیک کړل. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې په 1395 لمریز کال کې د کوکنارو ډیر کښت د هیواد په لسو جنوبي او ختیځو ولایتونو کې شوی دی. دا وزارت دا هم وایي سربیره پر یادو ولایتونو په روان کال کې کوکنار په شمالي ولایتونو او په تیره په بلخ کې زیات کرل شوي دي. د سیګار ادارې ویلي چې د افغانستان 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کیږي. په ملي شورا کې د دغه ولایت استازي وایي چې د هلمند له 14 ولسوالیو څخه په 2 ولسوالیو کې چې د مخالفینو په واک کې دي کوکنار ډیر کرل کیږي. د سیاسي چارو پوه محمد آصف ننګ مخدر مواد او تروریزم سره تړلي ګڼي او ټینګار کوي چې نړیواله مافیا هڅه کوي د مخدر موادو د کښت، تولید او قچاق د پراختیا لپاره جنګونو ته زمینه برابره کړي.
مکمله دا د جنگ د کړی یوه برخه ده. د دې پیسه خو ډېر زیاته د جنگ لپاره کومکی د طالب او د طالب تر چتر لاندې ډېرې زیاتې غټې کړی. زما په نظر ډېره لویه روپۍ په دې کې مصروفه ده او له جنگ سره او له تروریزم خشونت او دغه مسایلو سره دې ټولو سره دا یو مسلسله یو ارتباطي کړی ده.
ښاغلی ننګ، په افغانستان کې کرنیز محصولاتو لپاره د بازار محدودیت او وزګارتیا ته په کتو سره ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د تاوتریخوالي او د وسلوالو مخالفینو د کمزوري کولو لپاره خلکو ته د کار زمینه برابر کړي.
و امریدل چې د نشې مواد پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې لکه څنګه چې تروریزم پر وړاندې مبارزه کیږي باید دغه راز د نشې مواد د کښت او تولید او قاچاق پر وړاندې هم مبارزه وشي. او اوس هم له اجمل انورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
ایران ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر سره هم مهاله د نیویارک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د ایران د لاسوهنو په اړه یوه اوږده مقاله خبره کړي. دا مقاله ژورنالیست او لیکوال کارلوټا ګال لیکلی او سرلیکې دی. په داسې حال کې چې افغانستان کې د امریکا حضور کمیږي، ایران د غلطه نفوذ پراخوي. کارلوټا ګال په دې لیکنه کې د افغان او لویدیځو چارواکو په حواله له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو او همکاریو په اړه ډیر تیاره اړخونه رابرسیره کړي. وایي په تیرو کلونو کې امریکا د ایران په دوو خواوو کې د دې هیواد دوه دښمنان په افغانستان کې د طالبانو امارت او په عراق کې صدام حسین وځپل چې ایران له دې وضعیت څخه په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره ګټه واخیسته. ورسپانه د افغان او لویدیځو چارواکو په حواله وایي ایران له خپلو پخوانیو دښمنو طالبانو سره د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره د اړیکو یو نوی باب پرانیستی. دوی ته وسلې، پیسې او روزنه ورکوي. طالب بشانو ته یې خوندي سرپناوې برابرې کړي او د هغوی د موټرو تیل ورکوي. ورسپانه دا په څو لسیزو کې په افغانستان کې د ایران تر ټولو لویه مداخله ګڼي. په لیکنه کې د پخواني افغان استخباراتي چارواکي او د فراد وسنی والی محمد عارف شاه جهان له خولې ویل شوی سیمه ایز سیاست بدل شوی. په فرا کې تر ټولو پیاوړي طالبان اوس ایراني طالبان دي. ورسپانوي دا سیخکاري چې سختریزو سنی طالبان او سختریزي شیعه ایران خپلو کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د ماموریت د کمزوري کولو لپاره پخواني اختلافات یې خواته کړي. لیکوال زیاتوي اوس ایران طالبانو ته د خپل دښمن په سترګه کم او په افغانستان کې د نیابتي جګړې د پرمخ بیولو د یوې وسیلې په توګه زیات کوري. ورسپانه د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو ته اشاره کوي چې له ایران څخه د ستنېدو پر مهال په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې وژل شو. د بیلابیلو سرچینو په حواله وایي چې ملا اختر محمد منصور نه یوازې له لوړ پوړو ایراني چارواکو سره لیدنې کتنې کړې وي، بلکې د ایراني ادارو په مرسته یې له روسانو سره هم کتلي وو. د نیویارک ټایمز په دې اوږده لیکنه کې د هرات ښار د واړه ایران په نوم یاد شوی او د سیمه ایزو چارواکو له خولې زیاتوي دا ښار له ایراني جاسوسانو، پټو ایجنټانو او وژونکو ډلو ډک دی چې په وروستیو کلونو کې دغلته قتلونه کړي او خلک یې تښتولي. په لیکنه کې د پولیسو په وینا ویل شوي ایران دغلته ترهګر او جنایتکار بانډونه تمویلوي. واشنگتن پوسټ رسپانې د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت د ټیم ترمنځ د اختلاف مسله راخستې او وایي ولسمشر ټرمپ د خپل ملي امنیت سلاکار مک ماستر سره په پرله پسې غونډو کې دوه پوښتنې تکراروي. او هغه دا چې ولې امریکایي پوځ په افغانستان کې بریا ته نه رسیږي او ولې له 14 کال جنګ وروسته هم د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې ښکیل دي. ورسپانه وایي دا ولسمشر دا دوه پوښتنې دغلته د هغه بحث څرګندونه کوي چې آیا په افغانستان کې په وروستیو دوو کلونو کې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره دغلته نور امریکایي سرتیری واستول شي او کنه.
اوس هم یو سیمه ایز موضوع. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د جمهوری ریاست په دوهم دور کې د لوړې مراسم تر سره کړل. په دې اړه په شاندارو مراسمو کې د لګ تر لګه سلو بهرنیو هیوادونو استازو ګډون کړو. د روحاني د لوړې مراسمو ته په ورغلو میلمنو کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی هم و. روحاني پرون ویل چې هیواد به له نړیوالو سره د همغږۍ او همزیستۍ لپاره پر مخ ځي. د ازادي راډیو د خبرونو د مرکز رپورټ له فرشتې جلال سي اورو.
اته شپته کلن روحانی په ایران کې لامنځله سیاستوالو ګڼل کیږي. هغه په ایران کې د مې میاشتې په 19 نیټه د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې دوهمه دوره وګټله. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای د تیرې پنځشنبه په ورځ د جمهوری ریاست لپاره د هغه بیا انتخاب تایید کړ. روحانی په تهران کې مراسمو ته چې تر سل زیات بهرني استازي او پلاوی ورغلي وو وویل چې په 2015 میلادي کال کې لنړیوالو قدرتونو سره د ایران اټومي موافقه د هغه د جمهوری ریاست د لومړی دورې ستر کار وو. روحانی هم دار از امریکا ته خبرداري ورکړ چې که د موافقه پر اساس خپل مسؤلیتونه ته پام ونه کړي ایران به په مقابل کې غلي پاتې نسی.
ملت ایران ثابت کرده است
دا ایران ولس ثابت کړی چې احترام ته په احترام او تحریم او تهدید ته په متناسب اقدام جواب ورکړي. واشنگتن تیره میاشت پر ایران د مزایلو جوړولو د پروګرام او له تروریستي ډلو د ملاتړ د اداګانو لامله نوی بندیزونه ولګول. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ مقرر ډول له ایران سره اټومي موافقه خرابه بللي او په خپل انتخاباتي کمپاین کې حتی ژمنه کړې و چې دا موافقه به لغوه کړي. په ایران کې پرون د حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی هم و. موګرینی د روحانی د لوړې په مراسمو کې تر ګډون مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره وکتل. خو د دې کتنې جزئیات نه دي څرګند شوي. د ایران مطبوعات وایي چې لشته لژه د یو سلو دیرشو بهرنیو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو په تهران کې په پرونیو پرتمینو مراسمو کې ګډون درلود او دا د ایران لپاره چې یو مهال منځوي شوی و ستره خبره وه. د ایران د قانون پر اساس حسن روحانی دوی ونی وخت لري چې خپل کابینه د هغه هیواد پارلمان ته ورپیژني.
د فوټبال نړۍ پیژندل شوی ستوري نیمار بارسلونا پرې خود او پاریس ته ولاړ. هغه له بارسلونا څخه په 230 میلیون ډالر اخیستل شوی دی. نیمار د جمعې پورس پاریس ته ولاړ او تمه ده د فرانسې د فوټبال لیګ یو مخکښ ټیم پاریس سن جرمن ته د 2022 کال تر جون پورې لوبې وکړي. نیمار د سلوا سانتوس جونیور 25 کال عمر لري او د 2014 او 14 لیګ لپاره بارسلونا پیرلی و. له هغه وخت یې د ټیم ته 115 ګولونه ترسره کړي. نیمار په بارسلونا کې د نړۍ د بل ستوري لیونل میسي تر څنګ په اتلولیو کې خورا زیات رول درلود. نیمار یوازینی ستوری لوبغاړی دی چې د بارسلونا لپاره په کوپا دل ری سیالیو کې په دریو پای لوبو کې ګول وهنې کړې دي. ګڼ نور ویاړونه هم له بارسلونا سره د لوبه په وخت نیمار ترلاسه کړي دي. نیمار به په خپل نوي ټیم کې چې اوس وخت د نړۍ تر ټولو لوړه بیه باندې اخیستل شوی د اونۍ 5.5 لک یورو معاش واخلي. که څه هم د نیمار تکړه ملګرو هغه ته په خپل نوي ټیم کې د بریا هیله کړې خو بارسلونا او لا لیګا دومره په اسانۍ پریښودونکی هم نه دی. لا لیگا د هسپانیا د فوټبال غوره لیگ ده. داسې رپورټونه شوي چې بارسلونا او لا لیگا به د هغه د دومره لوی قیمت په اړه چې آیا د اروپایي ټولنې د فوټبال فدراسیون له مالی مقرراتو پکې سرغړونه شوې که څنګه پوښتنې وکړي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
لار ودا ته څو وختم پامن کنه سړی دي په خپل اطمینان باندې سره تل سی وای سی والا نغلا رامندو امنه سره دامن تنه حکومت نشي کولای چې دامنیت جوړ کړي. دا چې خلک جوړ نه کې حکومت خو بخت نه ځان نشي کولای.
دا ټول د دولت ځوف دی. دولت وظیفه څه ده؟ پوسې جوړې دي لري مسولیت څه ده؟ د خلکو په وړاندې د دوی وظیفه څه ده چې باید وي کی دوی قرار یوازې خپل پوسې ساتي. تاسو باور کوئ د خپل پوسې هم نشي ساتلی. فقط پراته دي یا شوی باته خوري حساب کتاب نشته ورور.
بل د کندوز په خار کې چې وخت امنیتي ځواکونه د اېدا لري چې مونږه عملیات کړي کوم عملیات یې وروره د خار په 2 کیلومتر کې هم د اوس وسلوال مخالفین فعال فزیکی حضور لري. دغه دوی چې وای چې مونږه یو تعداد ولسوالۍ نه ولې امنیتي ځواکونه وي تنه د ولسوالۍ تعمیر 15x15 کې د فقط 15 متر کې د پراته دي.
خلک احساس د امنیت نه کوي. مرکزی حکومت باید کندوز ته جدي توجه وکړي ځکه په شمال زون کې دا یو ستراتیژیک ولایت نه نو ضرور د دولت ته چې د دې ولایت امنیت ته پام وکړي. امنیتي کمربندونه سدي ولسوالۍ باید د مخالفین دشتونه پاک شي.
زما نوم محمد خان تخار قندوز لاین کې ډرایور یم. او ستونزې دا دي چې دا لاره ډېره بې امنیته ده. پوستې شته او پوستې امنیت نشي نیولی. پرون هم جګړه وه د دوکان ادم خان سره، پک ساعته لاره بنده وه. بې امنیتي خو بیخي ډېره ده چې څو ورځې مخکې هم خلک اختطاف شوي وو. د یو منطقې ته چوغه وایي، د چوغې په منطقه کې یو نفر اختطاف کړی و.
زما نوم شمسالدین ده، د خپل د قندوز ولایت توسالدین کې په تخار کې مې وظیفه ده. مونږ هر ورځ روز مره زو تخار ته بیرته راځو. مونږ ته مشکلاتونه زیات دي د لمرو له کبله، خصوصا طالبان دي په دې لاره کې راوځي. په دوه درې ورځې کېږي چې دلته په دې خواجه پسته کې په دغه منطقه کې راوتي وو. دا پوستو باندې عملیات کړی. دوه درې ورځې زه خپله وظیفه ته تګ ونسو تلی ونسوم. اوس دغه فعلا له تخار نه راروانم په لاره کې. تشویش راته اوسه، زه به سرهقم بیرته قندوز ته ورسېږم.
په کندوز ولایت کې ځینې کسانو چې په لویو لارو له ناامنیو څخه شکایت کاوه خپل نظرونه له ازادي راډیو سره شریکول. دوستانو، د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی خپرېږي. خو اوس پام وکړئ، د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار وی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه مهمې پریکړې کړې دي. په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت وای، یو افغان پولیس په کندهار کې د هغوی پر بهرنیو سلاکارانو ډزې کړې دي. یو عسکر یې ټپي کړی او په خپله بیا په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت وی په سرپل کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره کافي امنیتي ځواکونه موجود دي او دا مهال د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویل که د امریکا متحده ایالات د اټومي موافقې پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا نه کړي، دوی به غلي پاتې نه شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اکثریت پر شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام له امله د نویو بندیزونو ملاتړ وکړ. او د روسیې د صدراعظم مرستیال دیمیتری روګوزین د مالدوفا له ولسمشر ایګور دودون سره کتنه وکړه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه مینوالو سلام. لایو ونی ورسته بیا هم په دې خبرونه کې پاره وی بلې موضوع خبرې کوو. له هغه وخته چې په افغانستان کې جګړه پیل شوه او ډېر افغانان بهر ته لاړل، هلته میشت شول، عمرونه یې تیر کړل، خو ډېرو یې خپلو اولادونو ته د خپلوۍ په خاطر خپل وطن ته سترګې راواړولې. دلته یې خپلو اولادونو ته ودونه وکړل او واده شوې نجونې یا هلکان یې له ځان سره بهر ته بوتلل. دغه چاره تر اوسه روانه ده، خو پوښتنه دا ده چې په بهر کې د واده کول څه پایلې لري.
آزادی لپاره التزی
زمونږ اړیکې چې دي الکترونیکی اړیکې دي، باید سره نږدې وقی پیژندنه وکړي، دا مجازي پیژندنه ده.
لکه هغه هم جنس باز و چې کله واده وشو، د واده نه بعد د جلی چې امریکا ته لاړه، هلته دې ته معلومات وشول.
نن سبا ډېر نجونې او هلکان بهر ته د تګ تمایل لري، چې یوه لاره یې هلته له میشتو افغانانو سره ودونه کول دي. د وطن ځوانانه انجونې په پټو سترګو له بهره د واده شوي وړاندیز ته هرکلی وایي او قبلوي، خو ډېر کله دغسې وادونه د ښه ژوند پیلامه نه دي ګڼل شوي. وجه یې دا ده چې دوه مختلف کسان په مختلفو سیمو کې لوی شوي او دواړه د بیلو مفکورو خاوندان وي. کله چې دوی په ګډ ژوند کې تعامل ونه کړي، مسله جنجالي کېږي او ډېر ځله یې تر منځ بیلتون راځي. دا یو خصوصي ښوونځي ښوونکي مسکا لوزی وایي، ځینې کسان د ژوند د ازادیو په خاطر په بهر کې ودونو ته زړه ښه کوي، خو ډېر نور بیا د باسکونه ژوند په خاطر دې ډول اړیکو ته هو وایي.
دوی د ازادي لپاره هلته ځي. ازادي همداسې نه ده چې زه وایم فقط دي، بعضې خلک شاید د لباس د ازادي لپاره ولاړ سي، د وختانو د ازادي لپاره ولاړ سي، لیکن زیاتره خلک په دې کې یو سوکاله ژوند هلته ولري له خاطر ځي. هغې به وایي سي مثلا که زه هلته ولاړه سم ژوند وکړم، زما اولادونه به ډېر یو ښه ژوند ولري، په یو ښه مکتب کې به اوسېږي، ارامه فکر به ولري، له هر لحاظ به یې ذهن ارامه وي. هغې به په آینده کې یو ښه وظیفه، یو ښه شرایط د کاري هدې سي. مثلا هغې ته خطر د مرګ وي، هغه به ډېر کمی. هغې به خلکو باندې اعتبار وکړي، اوس خلک اختطاف کېږي، نو له خاطر ډېر مشکلات دي.
له بهر میشتو افغانانو سره په ودونو کې ډیر کله دوکي هم کیږي. د بیلګې په ډول په بهر کې یو د پاخو مرکز د ځواني عکس نجلۍ ته ورلیږي، او کله چې په واده کې نجلۍ ویني نو د سړي په ویښتو کې تر تورو سپین ډیر وي. کله خو داسې هم کیږي چې هلک یا نجلۍ په بهر کې له یو کس سره واده وکړي، خو کله چې هلته پرې ځان ورسوي بیا نو په خپله مخه لاړ شي او مقابل لوری پرېږدي. مدافع وکیل باباجان سیغانی د همداسې یوې نجلۍ کیسه کوي چې خاوند یې بیا ده ته د مشورې په خاطر ورغلی و.
د واده دپاره هلته دعوتنامې جوړ شوي و، دې دپاره چې دی لاړ شي. بیا هلته چې تللی و هلته بیا دغه د تصویرو د دروغو د مثلا دغه شیان اختلافات پیدا شوي و، د دې او د میړه په منځ کې. بیا هغه هلکان ما ته راغلي وو چې دلته مثلا مشکل حل شي، د مشورې دپاره دلته راغلي وو. دغه قضیه محکمې ته نه و تللی، خو مونږ هم د مشورې دپاره دوی ته مشوره ورکړه او د هغه د سپینګیرو د له لارې قضیه حل شو او د دوی په منځ کې تفریق ایجاد شو او د محکمې ضرورت نشو.
د کابل اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي یو شمېر ځوانان د بهر د خیالونو هوا په سر کې ګرځوي او لوی ارمان یې دا وي چې ژر بهر ته لاړ شي، خو دوی بیا د ګډ ژوند مسؤلیتونو ته فکر نه کوي او هیڅ ډول تیاری ورته نه نیسي، ځکه په دې ډول اړیکو کې ټکرونه ډېر وي.
کله سي جلکۍ یا هلک پرته له دې نه سي د خپل ژوند ملګری په خپله خوښې انتخاب کړي، دا په دې معنی باندې سي هغه کوم خواهشات دي یا کوم معیارونه سي د خپل ژوند د زندگی د ملګري لپاره کجلکی یا لکی تاکلی هغه نس تر لاسه کوي، ځکه دوی یوازې دلته به معیار د لمن زی د خپل ژوندۍ د وخت رول معیارونه ټول پام غوړي، یوازې د لپاره معیار خارج تلرسي سی بیا د دوی پراتلونکې ژوندۍ کې ټکرونه رامنځته کیږي. یعنی هغه ذهن سي د جلکی یا د لکی او هغه څوس د هواد په داخل کې سی یا بهر کې، نو دیغوی د فکرونو ترمنز خلای دغه خلا کوي سي راتلونکې ژوندۍ د کړکیچون نه برابر کې هم داسې خوشونت یا تاریخواله د ټول عوامل دا کې د سي یوازنې حل هم دا سي دغه وسونه کې او که کوي نو باید دغه ځینې معیارونه سي د دوی په ذهن کې دي یا دوی ورته خپل ځان لپاره ملګری انتخابي، دغه په اساس باندې باید د خپل ژوند ملګری انتخاب کړي.
هر واپو استاد زیول حق شمس وایي هغه خلک چې په آزاد ټولنه کې ژوند کړی وي د زیږی او تړلې ټولنې په نسبت ژر تعامل کوي. د هغه په وینا کې چې رضوانان په دې باور ژوند وکړي چې دوی له مقابل لوري سره تعامل کولای شي ژوند به آسان شي.
بهر کې څوک ژوند کوي د هغوی باورونه نسبي دي، ټول هغوی ډېر راحت سره کولی شي تعامل وکړي له بل سره، لیکن هغوی لپاره دومره ستونزه نشته لکه دننه په تړلې ټولنه کې د یو چا لپاره مشکل شته. دغه شرایطو کې یو څه تغیرات راغلي دي، موږ داسې فکر کوو چې تر مخکې یو څه ذهنونه خلاص شوي دي، ولی بیا هم د تعامل لپاره د ګډ ژوند لپاره ځینې خنډونه احتمالاً منځ ته راتللی شي. په دې خاطر چې آگاهی یا پوهیدنه د وجود یوه برخه ګرځي، موږ چې د خپل د ژوند لومړني کلونه چې کم ځای کې تیر کړي دي، هغه ځای کې چې کم ارزښتونه وو، هغه ځای کې چې کوم باورونه وو، هغه زموږ د وجود برخې دي. زموږ وجود تر څو شته دی دا زموږ سره شته، ولی لږ بره خفیف شي، دا که خفیف شي تعامل یو څه ممکن کیږي. دویم دا دی چې لیدلوری ډېر مهم دی. موږ په کوم سترګه جهان ګورو، په کوم نظر ګورو، کله چې جهان په دې نظر ګورو چې ورسره کولی شو تعامل وکړو، ورسره کولی شو ژوند وکړو، په دې باور او په دې فکر باندې ورسره تعامل لرو ګورو، ژوند ممکن کیږي. که داسې فکر کوو چې دلته ناممکنه دی دا شی، یا مثلا ټول د باندې بد دي، یا فقط د یو خاص هدف لپاره زده کړ کوم، اما هدف مرا کاږي دا چرنه باندې کوي، معلومه ده نتیجه منفی ده.
د نننه په افغانستان کې هم د کوژدې پر مهال د نجونو خوښنه پوښتل کیږي او په ناشنایۍ کې د یو بل ژوند ته ورګډیږي. په بهر کې بیا دغه ستونزه تر دې هم لویه ده، ځکه هلته کیدلی شي له داسې یو کس سره مخ شي چې نه به یې پرېښودلی شي او نه به یې خپلولی شي. حیا پوپلزی د یوې خپلوانې کیسه راته کوي چې له واده وروسته پوه شوه چې خاوند یې هم جنس باز دی.
زموږ یو دوستان یوه نجلۍ وه، هغې په یو ایس کې نامزاده شوه، خو غلطي د هغې د فامیل وه چې هغه د خپل زوی نه خبر و. هغه وړ راستر شوی په خارج کې و، لکه وړوکی راغټ شوی و، لکه هغه هم جنس باز و. چې کله واده وشو د واده نه بعد د نجلۍ چې امریکا ته لاړه هلته دې ته معلومات وشول، یعنی تر هغې حده پورې فکر وکړي چې دوی خبره پټه ساتلې وه. نو چې هلته جلۍ لاړه شي په ای کور کې، لکه دا د ما د خپلو سترګو لیدلی حال دی، د موږ د دوستانو نه دا کس وه، نو چې هلته لاړ شي د خپل میړه وضعیت، د خاوند وضعیت وګوري چې داسې د ای په حساب بای فرینډ یې و که ګرل فرینډ ورته وایي، هماغه کس چې دا راځي کور ته او دا جلۍ خبریږي، دا جلکۍ دې ته مجبوریږي چې خودکشي وکړي. دا د څه شي لامل دی؟ دا د دې لامل دی چې مثلا غلطي د فامیلونه وه. په لومړۍ کې مثلا پټه خبره وساتل شوه، هلک یو جلۍ یو بل ونه لیدل لیدل یو بل سره خبرې و نشولې، مثلا یو د بل په خویو په عادتونو باندې پوه نه شول، توافق ته ونه رسېدل.
حیا چې خپله هم په بهر کې کوژده کړې، ترې ومپوښتل چې دې څه ډول له خپل کوژدن سره اړیکه جوړه کړه او څه ډول یې د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړل.
مخکې له دې چې موږ لکه نامزادي وکړو، څلور کاله مخکې موږ سره آشنا وو او خبرې مو شوې وې. وروسته له هغې چې کله هغه هلته ولاړو، کارونه یې وشول، بیا یې نه پس مرکه راولېږله او تلیفوني خبرې مو وشولې، ځکه د دوستانو نه و، فامیلونو نه و. په توافق اول مخکې له دې چې نامزاد شو کوژده وکړو، یعنی خپل نظریات هم یو بل ته وویلې، خویونه عادتونه هم یو بل ته وویلې چې زما څه خوښېږي څه بد لري. یعنی یو تر یو حده پورې او یا فیصده درته ووایم چې موږ توافق ته بیخي رسېدلي وو. مثلا زما خوښه د هغې خوښه، د هغې ناخوښه زما ناخوښه، د هر څه سره تغییر و تبدیل شو. وروسته له هغې چې موږ توافق ته ورسېدو، د فامیلونو نظر شو، بیا چې پس له دې چې فامیل هم کوم ممانعت نه درلودو، بس بیا نو نامزاد شو سره.
موسکا لوزی بیا دا ښه بولي چې په داسې موقع له مقابل لوري سره ډېرې خبرې وشي. د هغې په خبره هلک یا نجلۍ کولی شي د مقابل لوري له خبرو، چلند او طرز فکر څخه هغه ښه وپېژني.
زیاتره خلک ځي له خپلوانو چې پوښتنه کوي دې باره کې، لیکن که یو وری خپله څوک ورسره وغږېږي، بعضې خلک داسې دي که یو څو ورځې خپل له هغې نفر سره وغږېږي، ورسره یا مسج وکړي یا غږېږي، دا دواړه باندې کېږي چې هغې چې پوښتنه وکړي ته څه غواړې، څه رقم یې، څه رقم اخلاق لري، او دواړه له یو بل سره که لږ آشنا سي یو څو ورځې، او هم یې ورته یو ښه شي. نو که یو څوک غواړي یو څوک پیژنې، له ډېرې یو کوچني شي چې هم کولی سي او پیژنو موږ، نو ډېرې لارې شته سي یو څوک پیژنو، سوشل میډیا، انټرنټ، ټول شي چکیږي.
خو استاد ضیاءالحق شمس بیا الکترونیکی اړیکې د ودونو لپاره ښې نه بولي. د هغه په باور په دغسې وسایلو کې ډیر وخت انسانان خپلې ښېګڼې بیانوي او نیمګړتیاوې پټوي. نوموړی وایي چې د داسې اړیکو جوړولو پر مهال باید له نږدې واقعي پیژندنه وشي.
زه فکر کوم دوامداره اړیکو ته ضرورت لري، تر دې چې مثلا په لنډ مهاله کې وشکولې قضاوت وکړي. بیا بله دا چې زموږ اړیکې چې دي الکترونیکی اړیکې دي، باید سره نږدې واقعي پیژندنه وکړي. دا مجازي پیژندنه ده، په دې کې یو بل کوشش کوي حداقل خپل عیبونه ووایي، حد اکثر ځان خمارفي کی، دوړ خو به پام دي دي. او د ډیر لری واټان او لری فاصلې نه ذهنیت ایجادول دي. د ډیر لری فاصلې نه ذهنیت ایجادېږي، د کی مجاز او غیر واقعي حالت ډیر لری تر واقعي حالت پورې. د کی یو بل سره وو سیږي، مثلا کوم ډول چې اسلامي قاعده وي، تاسو چې کله مثلا کوژدن کوي یا نامزد کیږي، واقعي دوره د تاسو یو بل پیژندل لپاره، یو بل سره وو سیږي تر څو پیژنه یو بل دا رابطه بده سیمانه شي. باید چې کله د سیمانه کیږي، به سره شناخت کیو پیژندل کی ټول کې تفاوت راځي. اما اوس کې د لری لاره نبی مونږ به دا ګله به ورسره ونندرو، د لری لاره فشار هم دادی که هغه شرایط او هغه روابط چې کولی شي د لری لارې دغه ډول اغیز را کمی کی، مونږ ته کیدلی شي یو ډول ښه سالمه پیژندنه، ممکنه سالمه پیژندنه منځ ته راوړي. او کنا پرته له دې دا ډول ستونزې په طبیعي ډول سره منځ ته راغلي دي، منځ راځي نور هم.
د کوژدې پر مهال ډیر ځوانان د فکر پر ځای له احساساتو کار اخلي او ظاهر بینی کوي. کله چې دوی تر عاطفي فشار لاندې راشي، د دوی سنجشي برخه ضعیفه کیږي او پیژندنه له احساساتو څخه متاثره کیږي. خو که چیرې دوی اوږدمهالو ګټو ته وګوري او عقلانی چلن وکړي، ممکن په راتلونکي کې ستونزې ډېرې کمې وي. د هرې ټولنې انسانان ښېګڼې او نیمګړتیاوې لري، خو مهمه خبره د هغو پیژندل، له هغو سره تعامل یا مخکې له مخکې د هغو ردول دي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. په روسیو کې د مرکز کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه تر بل هر وخت ډېره شوې او دغه سیمو اوسیدونکي له لویو ستونزو سره مخ کړي دي. دا چې ولې د برېښنا د پرچاوي ستونزې ډېرې شوې، ولې په تیرو شپاړسو کلونو کې د برېښنا اساسي غم ونه خوړل شو، او ولې تر ډېره په وارداتي برېښنا تکیه شوې، هغه پوښتنې دي چې د حقیقت صدې د دې اونۍ په خپرونه کې د برېښنا شرکت له رئیس قدرت الله دلاوري ماخ تکدو. درنو اوریدونکو، یوه یادونه باید خامخا وکړو چې لدی مرکی څخه یو ورځ وروسته خاغلی دلاوري ل خپل دندې لري شو، خو موږ په دې خاطر چې خبري عمومي دي نشر ته سپارو.
دلاوري صاحب ډېر زیاتمنه چې وخت مراکو که پایلې لدین کو په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د برېښنا پارچه وی بیخي ډېره زیاته شوې ده. بېلابېلو سیمو نه دغسې راپورونه موجود دي چې خلک په دې برخه کې له ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي، که په دلایلو باندې وغږیږي ولې دغه پارچوي د برېښنا ډېره شوې ده؟
پارچوي له دې کبله ډېر شوې ده چې هغه برق چې د شمال نه جنوب ته په افغانستان کې راځي لاین موقت شوې ده په دوشي په شاوخوا کې، او اوس موږ 50% برق لږ شوې ده. دغه یوه اساسی دلیل ده، او دغه بل از دلیل هم دغه ده چې تابستان کې هوا توده کیږي او تور خلکو خپل ایر کنډیشن او د خپل کولرونه د استفاده کوي. له دې کبله تقاضای پورته کیږي، هغه وخت چې تقاضا پورته کیږي زبوج اندازه د برق چې زموږ په لاس کې ده هغه محدود ده، موږ نشو کولای چې دغه پورته کړو. له دې کبله موږ بعض کابل په نایو کې باید نوبتی وکړو.
اوس موږ په کابل کې څومره برېښنا لرو، څومره وارداتي لرو، څومره خپله برېښنا لرو، څومره برېښنا ته اصلا اړتیا ده؟
په کابل کې موږ د اندازه تقریبا 280 مگاوات برق مون په خپل اختیار لرو، او مګر متاسفانه تقاضا له دې کبله چې همداسې ما په خاطر ته وویل تقاضای پورته شوې ده په 600 مگاوات، او هغه هم نه پورته دغه ضرورت ده. تقریبا مون 50% برق لږ لرو. دغه دلیل ده په تابستان کې زموږ تولیدات د مایی بر خو هیڅ نه ده، نغلو کوم مون دو توربینونه د ترمیم لاندې ده، دغه هم تولید 50% لږ شوی ده. سروبي کې ما هم د اوبو نه لرو دپاره برق مو لږ ده، او دغه تولیدات چې ده تقریبا 50 مگاوات که مونږ جلال آباد او لغمان ته ورکوو، حدود 15 مگاوات مونږ په اختیار لرو چې کابل ته توزیع وکړو. د دې کبله برق مو لږ ده، واردات مو مشکلات لري. مونږ یوه لاین چې د تاجکستان نه برق وارد کوو او کابل ته راولو د سالنګ په لاره کې، پرون هغه د دښمنانو لخوا یوه لاین قطع شوې ده، او صرف 160 مگاوات برق په اختیار کې ده. له دې کبله مونږ برق لږ لرو، مونږ یوه دغه حرارتي دستګاه لرو چې 100 مگاوات برق تولیدوي، مګر هلته مونږ دیزل نه استفاده کوو چې برق تولید وکړو، او قیمت دیزل د مصرف دغه مونږ د خرڅولو په قیمت کې تقریبا 15 برابر تفاوت شته. مونږ د تمام شد لغه دستگانه تقریبا حدود 1.5 افغانۍ په یو کلیوات کې مونږ تمام کیږي. مشتریان مونږ تقریبا د اوسط 1 افغانۍ مونږ ورکوي، هغه مونږ ته ډېر زیان لري، مګر له دې کبله چې دغه یو ډېر حساس وخت ده او مونږ نه غواړو چې ټول همشهریان د تکلیف په کې وي، هغه مو چالان کلی ده. تقریبا حدود 60 مگاوات د دستگان برق توزیع کوو.
رئیس صاحب تاسو یادونه وکړه چې 13 ورځ د دوشي په سیمه کې یو لاین د مخالفینو له لورې قطع شوی دی، او د برېښنا د پرچاوي ستونزه تر ډېره دم دی نه ده، خو د برېښنا د پرچاوي ستونزه هر کال په دغه موسم کې را پیدا کیږي، او سږ کال د ګرمۍ د موسم له پیل سره دغه ستونزه پیدا شوې ده. د کابل ښار په ځینو سیمو کې، حتی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پارچاوي ډیریږي. نو د بدیل لپاره څه کول پکار دي، یا کومې برنامې تاسې تر لاس لاندې لرئ چې په راتلونکي کې دغه ستونزه په دوامدار شکل باندې حل شي؟
له دې کبله په هغه وخت چې هوا نه توده ده نه سله ده، په ژمی کې هغه وخت چې هوا ډېرې سله کیږي، خلکو خپل د دغه بخاري چې لري دغه نه ډېرې استفاده کوي، تقاضای لول کیږي. مګر په همداسې کې په تابستان کې هم د کولر او بل برقی شیان چې برقی زیات مصرفی مصرف کوي، دغه تقاضای پورته کوي. لدی کبل شپکس و پنزوس او ده دریس و پرمنز تفاوت وگوری تا پخپول سندیش کولیشی چه مونگ یا ستونزی لرو او دقای مونگ غالو چه خپول پلانونو که وگنجه بود چه خدای مونگ سرمرستی بود که پاینده که دقا ستونزو باید چاره پیدا کن. لدی کبل مونگ ده المرنا روشنایینا برق تولید کهو باد نه استفاده کهو لگاز طبیعی نه استفاده کهو او د انرژی انوبه وزارت و خپل پلانونه لري چې بندونه باید تعمیر شي، مګم ټول وخت غالي او ټول سرمایه غالي. انشاءالله چه وخت که دغه دواله زمونږ په اختیار کې وي بیا یې ټول ستونزه حل کیږي.
ویل کیږي داسې چې راپورونه داسې موجود دي چې د شمالي ګاونډي ملکونو نه یو شمېر نوره برېښنا هم واردېږي. دغه پلان به په څومره وخت وروسته عملي کیږي او څومره وخت وروسته به دغه ستونزه په بشپړ ډول باندې حل شي؟
یوه کال ایسته نه مونږ کار شروع کړی دی، یوه 1500 کیلوولت لاین چې د ترکمنستان د وارداتي برق نه د پاره جوړ کیږي، هغه امیدوار یو چې د 2018 کال په آخر کې خلاص شي، تمام شي. پر دغه لاین باندې مونږ کولای شو چې 1000 میگاواته برق افغانستان ته وارد کړو. هغه وخت چې دغه خلاص کیږي ډېرې ستونزې به حل کیږي، که کابل کې شپږ سوه میگاوات برق ضرورت لرو اوس هم 300 میگاوات لرو، مونږ کولای شو چې 300 تر 400 میگاوات هغه په کابل کې استفاده وکړو او 600 میگاوات چې لري هغه لرو. هغه وخت مونږ هغه د مشرقي جنوبی او کندهار و سیمو تا برقی انشالله برکو.
یعنی دا ویلی شی چی دا 2013 کال تر پای پوری دا برخنا ستونزا پا بشپل دول باندی حل کی دیشی لگ تر لگا پا کابل کی و پا یوشمیر نور و ولایتونو کی؟
دا غز مونگ دا خواست دا امید لرو چی دا سختم تالا پا مرسته که دا طول امنیتی ستونزه به حل شی چه مونگ خپل کار کو کارونه پا نرمال بنده خلاص وکو، مگر که جگله دوام وکلی او امنیتی آلت وخیم شی مونگ تا ده پروژه ده تکمیل کولو هم باید ممکن تأثیر وکی او خدا نخواسته ده وقت من نشو کولای چه خلاص کنم.
یو بلا موضوع رسیب چه پتی رو شپاره سو کلونو که مونگ یوازی پا وارداتی برخنا بانده تکیه کرده که اغلا تاجیکستان نده کلو ازبکستان نده او پا ده سیال که چه پا افغانستان که ده برخنا شدید آلتی هم لیدل که پتی رو شپاره سو کلونو که ده کورانه برخنا ده تولید ده پاره کمی برنامه پلار واچ اول شوی ولی تروس مونگ پا دی ونت وانیدو چه خپلا کورانه برخنا تولید کو او پا بشپل دول تر نگت واخلو.
حکومت پا دوالو خواک کار کلیده ده اوبو او انرژی وزارت خپل پلانونه جول کلیده چه ده اوبه ده بندونه ده جلولو نه استفاده وکلی او ده برخنا ده تولیدولو پا حسه که زیاره وباسی، مگر مونگ خلکو برق تا ضرورت درلوده. مونگ باید دغه کوتا مدت هم پلانوی باید درلوده و دغه و چه حکومت تصمیم ونیول چه ده انتقالی لینونو جو کلی، شبکه جور کلی او ده دونه استفاده و کلی او ده آسانه للارنه استفاده و کلی او باید برقی وارد بکلی.
تاسی مخ که یه یادونه وکره ده برخنا ده لینونو ده قطعه کولو پا برخه که چه ده ام ده تیر او رس پا دوشی که یه لین ده مخالفینو ده لورینا بیشتل شوه ده دغه ستونزه څومره جدیده په تیرو کلونو کې موبایل کېدل هر کال دغه ډول ستونزه رامنځته کیږي. مشرقي برېښنا عموما د باد په خود تیزین په سیمه کې قطع کیږي. همداراز کابل ته چې کومه وارداتي برېښنا راغلې دغه د کندوز او د بغلان په یو شمېر سیمو کې قطع کیږي. اصلا د دې د مخنیوي دپاره کومې برنامې تر لاس لاندې دي؟ ولې اساسي غم نه خوړل کیږي؟
دغه اساسي غم ټول زیار د حل لارې جوړه کړي. حکومت فکر کوم چې خپله ولسمشر صاحب ممکن دیرش فیصد یا سلویخت فیصد وقت در امنیتی پا ستنزو بانده مصرف کوی مونج در جگلو پا حالت که در دخمنان سر مصروفیو در قطع تاثیر در طول و سکتورو رو باندشتا او یوازه چه اقا وقت انشالله سلی پا افغانستان که راشی او در دو دخمنان و در د خلق و د ضرر رسول و لاس واخلی انشالله طول جوری گیز
سه فکر کوئی ولی وصله وال مخالفین غواری چه د برخنا لینون پاغسیمو که چه دوی پی حاکمیت لری و راتیر شیوی اغل لمنځوي سي په د سيال کې چې وسلوال طالبان عموما ادا کوي چې دوی د عامل منافي پروژو سره کار نه لري
څنګه چې د تروریست نوم دغه معلومدار ده هغه خلکو چې وغوالي خپل ورونو او بل وطنوالو ته جانونه واخلي انفجار وکي خپل دغه انتحاری کارونه وکی تاسی موافقه نکوی چه دی دی برشنا نام استفاده وکی او پر خلکو بانده دغه نارامی راولی
خب پیوش مرسیمو که بیارا پرون دستی موجود و خصوصا پا تیزین که پا بادپاخ که چه اصلا دستیم خلکو برخنا گوخته و د برخنا شرکت دوی سر پلومدی سر که دا وعده کرده و چه لینون پا دی مسیر تیری گی تاست با برخنا در کول که گی وروس دا برخنا شرکت لخپل جمنی یا گوخته او آقوی زور دا برخنا پا پایو بانده و دا برخنا پا لینون رسیده لده دا خبر سم را حقیقت لده
دا اوزبین او بادبخ ولسوالیو که منشت دست خبرونه را رسیده لگو چه آلتا ده حکومت مخالفین دا کارونه نده کلیده پخپلا ده حسیدون که خلکی دا کارونه کلیده مونگ هر چه دوی خواستونه و مونگ آقای براورد کلیده که دوی وایی چه داغا لینونه قطع کلیده ده باید خپلا آرمانونه تا ورسه وی دقیقه هم درست کار نده امیدوارم چه دوی دقیقه نر لاس واقلی و در اینده باید دقیقه مرتکب نشی
فکر نکوی چه دقیقه لارمانونو سرستر جپا ده چه دکور پخواه کلین تیر شوی ده و اقوی لبرخنان محروم دی یعنی اقوی تا برق نور کول که فکر نکوی ده دقیقه پا حق که ظلم ده
دقیقه ابدا دقیقه ظلم نده لدی که بله چه برق رسولو یا و پخپله یا و تخنیک تکنولوژی ده که یو سلو لس کلیولت برق وی اغا پا یوزایی چه تغا وغوله چه دغا لاین یا لاین بانده برقی اخلی تحسیسات ضرورت لری اغا تحسیسات سبستیشنو نوایی که تاسی وغوله چه یو سبستیشن جور کلی یا یو کچونهی ممکن سل یا دو سو فامیل تا برق ورکلی ضرورت لری چه سل میلیون یا پنزلس میلیون باید سرمایه گذاری وکلی چه دقیق کار موفق شی دقیق خود دستی نده چه داری که وای چه چلک وچه وی دقیق خود نکیگی من تحصیصات ضرورت لرو او طول سنجه شوی دای که برق ده دوام ولایتون و پا مرکز که باید برق ورسه وی که دونه دغه دوه نقطه نه پرمنس کې کوچنی ولسوالی او یا کوچنی قریجات کې وی دغه مصرف په همدغه وخت کې نه و چې دا باید جوړ شي اما امیدواری شته موږ پلانونه لرو که یو سلی یا او یو سل خلکو دغه راشي چې دغه تقاضا وکړي او ته ووایي چې که تاسو ما ته برق ورکوئ ښه که نه یې ونه ورکوئ موږ ستاسو لاینونه قطع